په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې په لومړۍ نمایي کې مستاسو لپاره ځینې رپورټونه راوړي دي، او په دویمه نمایي کې مو دوه 19 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هم د پروګرام برخه دي. خو تر هر څه وړاندې زو بشیر ګوښته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وای د پوز سره د جاسوسي ادارې ایسای د مشر د ټاکلو په سر اختلاف نه لري. د موضوع قام خبرداري ورکړی چې کوم وختنې ونه منل شي مظاهری به له پېښور اسلام آباد ته پراخ کړي. ملګری ملتونه وای د لوی ناورین د مخنیوي لپاره باید د افغانستان سره بیړنۍ مرستې وشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وای د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوزي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبري روانې دي. هغه د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې د اکتوبر په 12 د وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ اوږد ملاقات شوی او دواړه د دې ادارې د مشر ټاکلو په اړه همغږي دي. د پوز اما اړیکو ادارې د اکتوبر په 6 په یو بیان کې ویلي وو چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمیدی د پېښور کور کمانډر او پر ځای لیفټنټ جنرال ندیم مجوم د دغه ادارې مشر ټاکلی دی. خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نه وویلي چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ایس آی د مشر د ټاکنې په سر پوز او وزیر اعظم هم نظره نه دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان وایي د هغه پر وړاندې د راولړ شوي تحریک ختمولو او سیاسي کړکیچ د حلولو کوشش کوي. نوموړی د اکتوبر په 12 په کوټه کې خبرلان ته وویل چې د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ د ناراضه غړو کورونو ته ورغلی او کوښښ یې کړی چې هغوی خوشحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ 44 حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومتولي ناکامه ده او کافي ترقیتي فنډونه یې دوی ته نه دي ورکړي، نو ځکه د هغه د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک جمع کوي. په پېښور کې په احتجاج بوخت د اورګزو مموزو قام ګواه کړی چې که غوښتنې ونه منل شوي نو اسلام آباد ته به ورشي. دوی د احتجاج د اکتوبر له 12 پیل کړی دی. د دې مظاهرچیانو یو مشر شیرولی اورګزی د اکتوبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې په خپلو سیمه کې د بېکوره شوو خلکو بحالي، ښوونځي، سړکونه او هسپتالونه غواړي.
بیا به بل ورځ دې خبرې امکان ده چې مشاورت نه وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو داسې لایحه عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته به وکړو چې اوس راپاسې چې زمونږ د ورځې مسله دی سبا تاسو اصلاح هم کېدی شي.
پېښور پریس کلب مخې ته ناستو دې پرلتوالو ته په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن ګوند غړي سید غازی غزن ورغلی و او هلته یې مشال ریډیو ته وویل چې د موضوع ترقی ته د حکومت پام شته دی او د دې لپاره یې د ړنګو شوو کورنو سروې هم کړې ده. په پاکستان کې پښتون ملتپالو ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک ګڼلی دی. د قومي اسمبلۍ غړي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 12 په ټویټر ویلي چې عمران خان پښتانه له ترګرو سره پړتله کړي، نو ځکه یې په اسمبلۍ کې یو قرارداد جمع کړی چې وزیر اعظم په دې خبره بخنه غواړي. مزدور کسان پارټۍ د اکتوبر په 12 د عمران خان د څرګندونو خلاف په پېښور کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د مظاهرو له لارې ښودل غواړي چې پښتانه د ترګرۍ ښکار دي او د طالبانو له لاسه یې ډېر غم لیدلی، نو ځکه د عمران خان خبرې بې بنیاده دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د وزیر اعظم د بیان پر ضد به مظاهرې شروع کړي. عمران خان د اکتوبر په 12 د لندن میشتې رسنۍ میډل ایسټ آی سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس آر ویلي چې افغانستان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې بیان بابر بلوچ د اکتوبر په 12 په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویل چې خواوشه 3.5 میلیونه افغانان په داسې حال کې بې کوره شوي دي چې د ژمي سخته یخنۍ را روانه ده. د هغه په خبره که مرستې ونه شي نو ډېرې ناوړې پایلې به ولري. د یادونې ده چې اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 12 د افغانستان او ګاونډیو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو مرسته اعلان کړې. د اعلان په داسې مهال شوی چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خپل لومړی نیغ په نیغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه ده. د طالبانو سخت دریځ اسلام پاله ډله دا وخت تر فشار لاندې ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د هند په پریمیر لیګ شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن کولکاتا نایټ رایډرز د دلی کیپیټل سره لوبه کوي. د پیښور په وخت په 2 بجو په شارجه کې کیدونکې دا میچ که هر چا وګټه هغه به د چنئی سپر کینګز لوبډلې سره مقابلې لپاره فائنل ته ووځي. فائنل لوبه د اکتوبر په 15 کېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوریدونکو په روانه غړی کې مو ستاسو لپاره د ریپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هم راوړي دي. نو اوریدل یې مه هیروي. زو د خپلو ریپورټونو طرف ته په پاکستان کې پښتانه قوم پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خفګان ښودلی چې نوموړي د اکتوبر پر 11 له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په امریکا کې ویلي وو چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو په ضد مزدور کسان پارټۍ پرون په پېښور کې مظاهره هم وکړه او پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهرې وکړي. خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. تفصیل د اسرار عالم مومن په رپورټ کې.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان دے چھ وائی تحریک طالبان پاکستان دا پختانو تحریک دے. نوموڑی دے خبرو پختانہ قوم پرست خپا کھڑے غوختنہ کوي چھ وزیر اعظم دے پر دے خبر بخن غوڑی. د ملی جمہوری غورزنگ گوند مشر محسن دوڑ پر ٹویٹر لکھلی چھ پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پختانہ ترہگر یاد کھڑی او د ہغو لکونو پختانو پر زخمونو یہ مال گاچول چھ طالبانو پترہگری کی یہ خپلوان وزل شوی. محسن زیاتوی چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ اهم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوب له واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. داروس الحقو چې په 11 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشتا میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله وال ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کوونکي پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټي ټي پي پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه 2 چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قوم پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګري شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ده ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالمجی مسید په 12 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابته کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قوم پرسته ګوند عوامي نسل پارټۍ مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا وویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلي دي.
کې هر یو شته پنجابي طالب په کوم پکې دی بلې کې ازبک هم دی تاجک هم دی مدام پښتانه دي
بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تر انصاف د خامی سملې غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشاله دوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وی چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه گمراه کړي
د پښتانو د غیرت او د پښتو او د مننې او دا وایي د دستخلن عمران خان خپل کتاب هم ذکر کړی دی چې پاره کې د غیرتمن قبایل په نوم باندې مشهور دي لکه دا بل مطلب
لکه لنچی افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردی لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خواخوا کارونه کوي په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبيله احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې دي د هدفي وژنو او درولو ډاډ ورکړي دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند او نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي په صوبایي سملی کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له حکومت سره یې خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به زر حل شي د طارق اورګزی رپورت
په پیښور کې د ماموزو لس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ورنه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته غزوی
نو بیا به بل ورځ به خبرې امکان دي چې مشاورت نو وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو ده لای عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زمونږ د ورګزی مسله ده سبا تاسو اسلام کې دي شي
دغه احتجاج ته یو شمیر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لا موضوع لسره د ملاتړ ونګانې کړي عائشه ګلالې چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلالې ډلې مشره ده ویلې دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او عملي ګامونه ورته اخستل وي په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر په مهال ماموزو اولس ته ویلې دي دا مني چې په ماموزو کې د نورو علاقو په مقابل ډېر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي سید غازی غزن جمال زیات کړه په سیمه کې به سرکاري سکولونه لا جوړېدو سره د اوبو درېس کې مونه لا سامې ترغلجو پرې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي
دا هر اورګزی په ما باندې حق دی ان شاء الله دا اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه کړي وای زدا حکومت احسان یما او ان شاء الله دا لري فائدہ دغه علاقو ته ډیر سیدلیم دے مزید کوم ان شاء الله رسول
ما موضوع د برا اورګزو په حدودو کې راځي چې پکې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورانه د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوې د عملیاتو تر مکمل کې دوستا په 2013 کال کې حکومت د دیسیمه پر بیکورشي ولس غاګو کړو چې خپل کورون تاسو ته نشي چې په دوی کې سن اسش پک ساو کورانه خپل سیمو ته واپس شول خلوص مې کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې مشتي طارق اورګزی مشال رادیو په خبر
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. جمعیت علماء اسلام د اکتوبر پر 14 په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسه کوي. یاد ګوندوي چې جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ویناوي کوي. ټاکل شوی چې پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نورې اولسي غونډې هم وکړي. د چارو شنونکي وایي په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ڈی ایم یو وار بیا متحرک کړی او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي وو چې دوی به خپله آئینی موده پوره کوي. له پیښوره د غلام غوس رپورټ.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابلل شوي دي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل
په 14 تاریخ باندې د رزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکي دی. دې کانفرنس کې به ان شاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب، د قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاو خان او محمود خان چکزئی او اویس نورانی ساجد میر صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور مولانا فضلمان صاحب مرادی دا چونکہ خالص جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لا دیکھی گی اور مستقبل کے چکم پروگرامونه شیڈول ورکړی دا غته پی ڈی ایم دی.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ون او د عوامی نیشنل ون د وتلو رستو د یاد تحریک هلی زلی تر ډیره حده متاثر شوی وی. خو اوس مهال سیړونکي په دې نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه خبرو کې اغیله وقتی کامیابی ملاویدل. دویم خبر دا چې د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کوم معاملې روان دي نو دی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدای شي چې دا راتلونکي وخت کې زر انتخابات وشي. نو که انتخابات نم کیږي نو د دوی د لاسه چې کومه لوبه وتی ونو بیا د دوی لاس ته راغی چې کم از کم دي تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولی شي. په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانې صورتحال ډیر زیات خراب دی.
ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 11 نیټه په پی ڈی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو په کچه غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوی وي. خو دغه مهمه غونډه وځنډولې شوه او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو موجوده حکومت د 2018 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپله 15 کلنه آئینی موده پوره کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته.
مشال ریډیو او ری زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د حکومتي ګوند ناراضه غړو لورې د اعلی وزیر پر ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو وروسته په دې صوبه کې سیاسي ناقراری دوام لري. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي ځنو غړو ویلي چې اعلی وزیر دی باید د روان بحراني حالت ختمولو په موخه د دې ګوند پارلماني غړو یو غونډه راوبلي. په عین وخت کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي د قانون له مخې د اسمبلی غونډه د رواني اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې باید وبلل شي. ځینې شنونکي امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوي تحریک عدم اعتماد ښایي کامیاب شي. ایوب ترین نور حال راکوي.
و خبری کانفرنس په خپل وینا کې د صوبه پخوانی اعلی وزیر جان محمد جمالی اوویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بیشل شوي دي. یوه ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسې چې ټوله ناراضه غړي به نه یوازې په هغه کې ګډون کڑی بلکہ دوی با خپلی گلے ہم اڑا دکڑی.
میں پھر جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مہربانی کر کے
جان محمد جمالی وائی چیز خپلا دا جام کمال خان سر وینم او دا غصا خوشتانا کوم چی دا پارلمانی پارٹی غوانڈا دی راو بلی پا غوانڈا کی با پریکڑا وکڑو چی پتی رو درو کلو کی میسے گٹلی دی او چمی بائلی لی دی پا کار دی چی موش پا خپلو کی سرکشینو او خپلی ستونزی ہوا رکڑو او سنائی گرد حکومت بیل چا مشکل روان و ساتو. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکرټري قانون ته یو خط لیکل شوی دی په کوم کې چې د سیکرټري قانون څخه غوښتنه شوې ده چې هغه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی پر هغه د اسمبلی غونډه راوبلي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټر تارشاه کاکړ د اکتوبر په 12مه نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د روانې میاشتې تر 19مې نیټې پورې راوبلي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراضه غړو د اکتوبر په 16مه نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپلو وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړې وې او د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان ګورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظورې کړې وې. بلې خواته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دغه خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه 14 غړو د اکتوبر په 18مه نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یار محمد رین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې ناراضه غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخت پورې ودرېدل نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ کېدلی سي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلولو لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دی ځکه چې د غړو د شمیر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره د 3 غړو ملاتړ پکار دی او د دوی سره دا وخت 2 غړي ولاړ دي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 7 بجې.
مشال ریډیو اوري سندھ حکومت د مرکزی حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د اوبو د ویش د 1991 زیږیز کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11مه په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي چې د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي، خو د سندھ حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان رپورټ راکوي.
د سند اوبخور وزیر جام خان شروع د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې مشترکه مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري.
دی
وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي، او د ګټي شورا یا مشترکه مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1991 دغه تړون د 45 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په واکه دا ډیرا بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی هغه خپل کار نه کوي، دا له هغه رستو چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11مه په کراچۍ کې د سن صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي، او بیا په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1991 په تړون په اړه د یو بل سره خبرې هم کړي. د سن د اعلی وزیر ویان رشید چنل خوا په خپور شوی بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سن حکومت له وفاق څخه د اوبو د ویش د 1991 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي، او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره پخوانی تړون دی بشپړ ډول عملي کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الهی سن حکومت ته خبرداري ورکړي چې په مشترکه مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې دریو صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومني او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت له څو غړو سره هم خبرې وکړو، خو د هغوی سره مو تماس ونه شو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوه دی باغی باندې تحفظات هم شته، او اسې هم دا موعدي یا دا قوانین کلونه پس قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې باغی کې ترمیم وشي، او دوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې صوبې زمونږ اوبو سوره استعمالوي، نو دا ویل شو چې تیر دیر شو کالونه د شپږ نیم سو ارب روپو اوبو زمونږ نورې صوبې استعمالوي، او داغې قیمت یا آمدن مونږ نه راکوي.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټۍ یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي، او هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساينس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې یوازې په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمې دي. په کار دا چې نوي ډیمونه جوړ شي او در روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده، او ټولو صوبو ته اوبو د کال 1991 د یوې معاهدې یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې څلور واړه صوبې استازي لري، او وار په وار هر صوبا د ارسا مشري کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو په www.mashalvideo.com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین درینی می بجې شوې دي. بشیر ګواخ وزیر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې خبرلاند وویل د اکتوبر په 12 د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ اوږد ملاقات وشو. دواړه د دې ادارې د مشر ټاکلو په اړه همغږي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپره شوي چې د ایس ای د نوي مشر د ټاکنې په سر د پوځ او وزیر اعظم ترمنځ اختلافات دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه په وړاندې د راولاړ شوي تحریک ختمولو سیاسي کړکېچ د حلولو کوښښ یې کړی دی او د ناراضه غړو کورونو ته ورغلی و. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ څوارلس حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومت ولې ناکامه ده او کافي ترقیتي فنډونه یې دوی ته نه دي ورکړي، نو ځکه د هغه د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک جمع کوي. په پېښور کې په احتجاج بوخت د اورکزو مموزو قام ګواښ کړی چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به د احتجاج لپاره لاړ شي. دوی د احتجاج د اکتوبر له 12 نیټې پیل کړی دی او په خپلو سیمو کې د بې کوره شوو خلکو بحالي، روغ ښوونځي، سړکونه او هسپتالونه غواړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیان بابر بلوچ د اکتوبر په 12 په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي چې خواوشا 3.5 میلیون افغانان په داسې حال کې بې کوره شوي دي چې د ژمي سخته یخنۍ را روانه ده. د هغه په خبره که مالي مرسته ورسره ونه شي نو ډېرې ناوړې پایلې به ولري. د یادونې ده چې اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 12 د افغانستان او ګاونډیو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو مرسته اعلان کړې ده.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر توڑان نکړل. اوریدونکو ته دې غړې په دوه منمای کې مستاسو د پاره 219 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه راوړي دي. نو زو د اولنی 19 پروګرام مشال آنلاین طرف ته نن مشال آنلاین خبرونه کې له افغانستانه د طالبانو تر واک وروسته په زرګونو خبريالانو لخوا د دې هیواد پر خودو په اړه ده. هغه خبریالان چې پاتې دي وایي ستونزې دومره ډېر دي چې نشي کولای په خپلواک ډول کار وکړي. بشیر ګواخت د خبرونې کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به ګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوی او آیا د راتلونکو لپاره صحیح لښته او کنه. زه بشیر ګواخم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رښتو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې افغان طالبانو پر
د 2021 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست، په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غني ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال یې پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولی و. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکې په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ نو رسنیو ته یې ډیر اهمیت ورکړ. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه یې ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړو چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبری غونډه کې خبريالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ خو لږ وروسته پر خبريالانو سختي ډېره شوه.
هغه عکس اخیستونکي او خبرلان ووهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکاوه. ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراري خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل، د خپرونو چارې سنبال کړي او ښځینه خبرلان یې په کور کښېنولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم وه.
کله چې نظام بدل شو ما وپوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونې کوربه بشیر ګواکی دریاله بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبرلانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوری حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، تلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولی شو. دغه مهال په زرګونو خبرلان په کار بوختو. خو د طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه 1000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبرلان په حکومت نیوکې وکړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبرلان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسېږي، خپلواکې واوسېږي، خپل بې پرې نشراتو ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره سنیم زموږ سره نه ومني سیږي. بنا اند اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري. اولی سه آزاد راپورونه ورکي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي، آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبرلان نه دی ډډه کړي، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز ورځپاڼې دوه خبرلان لومړی د طالبانو لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پورو شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بی بنیاده بلله دی، او طالبان د رسنیو په خاموشه کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبرلان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبې کول دي.
دوی په لیکو کې یا دوی چې کوم ځای په ځای طالبان ولاړ دي په کابل کې، یا دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې، نو په د میډیا سره ډیر فرینکلی نه دي، د میډیا سره ډیره ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځان ورته خبریال معرفي کوي نو یو حساسیت د سره وخی. زه د هغه سیمې نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زه لاړم، نو ما ورته وویل چې زه غواړم اجازت مې تر اخیسته، وویلم چې د دې ځای یو څه عکسونه اخلم، ویډیو کوم. نو ځان مې ورته که څه هم معرفي کړو، نو ما ته وای و تاسو نه د تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نو خدای شته چې زه خفم شوم. ما ورته ومې ویل چې مولوي صاحب تاسو چې هر څه وایي زه هماغه نشروم. مخکې مو چې تاسو ویلي دي موږ هماغه نشر کړي دي. ته نن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه. ته نن ما سره د هماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه. زه به همدغه چې دی نشر کړم. خو من سره ډېر بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې. من سره کاډونه هم وو او په ملا باندې چې دی ما یو گزار هم وخوړ د طالبانو. نو کار ډېر سخت شوی دی. انتهایي کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
بالکل اوریدونکو تاسو له ما بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونو ته په مشال رادیو ډاٹ کام د مشال په وړیا موبایل ایپ د مشال ریډیو له انسټاګرام ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ. خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث دوام ورکړو. اوریدونکو کله چې طالبان د اګست په نیمه کې کابل ته ننوتل نو په سلګونو خبریالان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې ځکه چې په وینا یې نه خبریالان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولی شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشت حساب دي. مطلب د مرغه په نږدې راتلونکي کې به رسنۍ هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي هغه به ډېرې بندې شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي. یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کېږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي دا شلو کلونو کې چې موږ څومره واده وکړله څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی. د دغو هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانیدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
کنا
اوریدونکو زمنګ د همکار بشیر گواخ جوړ کړی پروگرام مشال آنلاین مو اوریدو. زو د بل 19 پروگرام سازونه زنجیرونه طرف ته د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د پښتونخوا د یو داسې ساز په اړه غږیږو چې د ورکېدو د خطر سره مخ دی. سرنده یو داسې ساز دی چې په یو وخت کې منیر سرحدی د مقبولیت بام ته رسولی و. نن د منیر سرحدی د زوی اجاز سرحدی نه د دغه ساز د مزل او وسنی حالت په اړه خبرې اورو. د خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د یو داسې ساز پاړه غږیږو چې د ورکېدو د خطر سره مخ دی. سرنده یو داسې ساز دی چې په یو وخت کې منیر سرحدی د مقبولیت بام ته رسولی وه. نن د منیر سرحدی د زوی اجاز سرحدی نه د دغه ساز د مزل او اوسنی حالت په اړه خبرې اورو. منیر سرحدی د پښتونخوا نوموړی هنرمند او سرنده غږونکی و چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د خپل هنر څرګندونه کړې ده. هغه په کال 1931 کې په پېښور کې زیږیدلی و او په 1983 کال کې له دې فانی جهانا سترګې پټې کړې وې. د نورو یو شمیر اعزازونو سره سره منیر سرحدی ته د پاکستان حکومت د پرایډ اپ پرفارمنس جایزه هم ورکړې وه. د هغه د رخصتېدو نه وروستو د سرندې نور غږونکي نو پاتې، خو بیا وروستو د هغه زوی اعجاز سرحدی هم دغه هنر زده کړ. اعجاز سرحدی د خپل ځان او کورنۍ د هنري زیار پاړه وایي.
زمانو می اعجاز سرحدی دے، زمانو والد صاحب نوم منیر سرحدی دے، زمانو نکاح استاد کبیر خان نوم دے، او دبل نکاح نو خوشبو خوشبیر دبل نکاح ولبیر استاد دا زمانو پوش پوش سرین سرین دا نواز را روان دی. زمون کوم کوم دے زمانو نکاح خطبو دا نظام پور او کیدون جو اتک چر کی دا کوم نظام پور دے، او زمانو نکم سرین دا گولا دا بابل نکم سرین دا گولا زمانو نکم ماما سرین دا گولا والد سے بیا زما دا والد صاحب بیا مورتی اڑ کے دے کہنا ودان سرا دا سرندہ ہوتی بس اگر سرندہ بیا دل دا پلان دے نا کا تر سرے کے نو تر بوتوں نو کھول بیا تر چکن دے نو بیا دے انڈیا دا ہوٹل والد صاحب بیا دے ہوٹل انڈیا کے 22 سال دا والد صاحب بنے پھر چل نو دا والد صاحب زما سرندہ ہی کا
نموړی زه تبي سرنده یو ډیر خوګ او نویات سازو او خلکو خخولو او چې چا به هم سرنده وریدا نو ارو مروبه ذهن ته د منیر سرحدی نمرات له خو دهغه د وفات نو ورستو چا دې لور ته پام نکاو اجازه سرحدی وای چې د خاندان نور غړیوي دی هنر ته ډیر پدرنسترګ نه قتل نو زکه د غختل چې دا هنر زده کی او د خپل مشرانو روایت ژوندې وساتي سرحدی وای دا یو غد عملو خود پلار او هنر منی وه سوو چې دا ساز ل ورکهدو خوندي وساتي
بیا د مولوی صاحب په ځګړو چالو بیا دې پروګرامونه وکړ بس بیا د مولوی صاحب دې نوم شو چې کله سره 1980 کې د مولوی صاحب په وفات کې غنګي نو بیا د ما دي ساري دې سره څو پیدا چې د ډیرو ملکونو نه لیټر راغی د مولوی صاحب ته بیا ته او درې ورځې اخبار کې فوټو ان خپل له د مولوی صاحب دې یورپ ملکوں
اوس پختنه دادا چې سرنده د پختنو خپل مقامی ساز دی او کنا د بل خواره غلې دی اجازه سرحدی وایي هسه خو سرنده ته ورته د موسیقي آلات د نړۍ په نور سیمو کې هم موندل کیږي خو د سرنده ابتدا د خیبر د تیرا نشوي دا نوموړی وایي د پخوانی سرنده आवाज با درونو خود هغه نیکه پکې د خپلې تجربې او ضرورت په بنیاد زنې بدلونونه وکړل او دا سازې نور هم خوندور ک هغه د سرندې د جوړښت او پدې کې د کاریدونکو بلابلو توکو پاړه نور وایي
دا سرندې تیرې ایجاد دي زموږ د پاکستان ایجاد دي خلکو د افغانستان ایجاد دي خدا غلطه خبره ده دا تیرې ایجاد دي ایران کے دماغ پہ خبر کے دیکھتے ہیں پنتاران دی دامی کی رابی کی داری بسان ہوگا گولی اور دیکھ مخی دا دے چیلے رہ پلمو تارون ہو دے آواز با آگا وقت پا خواہ دمانا کے بعد کیا پنجابے تریدی نہیں دی اوہ 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 چاہ آواز کی کنا آگران ہوئی گئی دے با یا زمان نکتا چکا کم دے مدرکی شو کنا راوری دا زمان نکتا راوری دا زمان نکتا پا کیا آگا تارون لے رکل اور دیکھ دے شکل تارون ہوا چل دے شکل تارون ہے چوا چل دے ساری دی آواز نہ رہے دا دا کریڈٹ بوک دا ملو شو دی کہ دا بعد نے کہ دا چیک دے راو تیرے او بیا دما بیا دما نے کو نو دبا والے کہ کسی کو کو لگا نا دا پ دنیا کی چاد پھر رہا ہو تے لڑکے نے تو دے تے دا رستے چ کم نہیں رہا اس کے لکے وی سی او دا تارو نے جدا کم شین دا پاس پرا دی سارے دیر پاس دا ادو کے یو دا پچو ادو کے رے او دالا نے چ کم چدو ورتا ہوئی تو تے چ کم دالا دی دغری دا دا وئی دا دخر دے دخر نے جوڑ شے رہا تو
اجازه سرحدی وایي چې اوس ډیر خلک واړي چې سرنده زده کی خو په پښتونخوا کې خو نه سرنده جوړیږي او نه د موسیقي د زده کړو کومه اداره موجوده ده نو موږ وایي هغه په اسلام آباد او پیښور کې د ځینو ادارو په مرسته د موسیقي د زده کړو غونډې را جوړې کړې دي او حکومت ورسره ژمنه کړې چې د سرنده او نورو سازونو د زده کړې لپاره به یو اکیډمي جوړوي نوموړی وایي چې کچرې په دغه اړه مرستې ونشي نو خطر دی چې دا ساز د کلتوري منظره ورک شي
دا خو به دکه پرته نه وړم چې دا دکه پرته به وړم دا وایم چې زما دا سارنده څومره رګېږي دومره زما د نیکه نوم او زما د والد صاحب نوم به جوړېږي دا خو زه خیم دا خو غوسه کې کامبت یو 18 ورکشاپ زموږ فنکارانو ایز اټ ایز پروګرام هغې کې ما فلو دغه سره ویلي دي چې دا زه خیم مانه دی اکیډمي فلاوي او چې د چا پاکستان کی خبر کرے گا وہی تا ما سارندہ مولا خپل وړل وړ هغه نه پیږي چې نو سره سارندہ یو جوړي هغه کوشش کوي چې یو جوړ شي خپل لیکونه ما سره څلور سارندہ پر نشته نشته سارندہ والا نشته دا خلکو خبر نه کنه چې دې ته کوي دار چا ته کوي او چې سارندہ پیدا کی اوس کده والا پور کې سبق ورکم او کو تلا شي نو په سبق پسه باندې درځي
اوریدونکو دا آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې با د موسیقي سره په تړلې بل کوم موضوع تاسو په خدمت کې راځو تر هغه د الله په امان.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.